سلام ستړي مشي په افغانستان کې دا سهار لس بجې دي سموکه د خبرونې زیاتره برخه دا ومورز او ازده ملما پروګرام ته څنګه شوې ده چې په څو شیبو کې به دا پروګرامونه خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي دغه سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم تها د یک شنبه پر ورځ په چده کې د اسلامي همکاري او د سازمان د وزیرانو د شورا د 15 غونډې په نومړی ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د هڅو او وختونو په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دغه سازمان په وار وار د طالبانو په رژیم د افغان نجونو او ښځو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازی طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د ښځو نجونو د اساسي حقونو پر تامین ټینګار وکړ. په کابل کې د یکشنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هنیه لپاره د دوه مراسمو غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هنیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر وه. له کلونو راهیسې یې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینو هیوادونو له هغې ډلې ډنه او ترکیې ته یې هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونه کسان په دې غونډه کې چې د کابل په ایتلاف جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوال د ایران په پلازمینه تهران کې د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه. د ایران پاسداران ویلي چې اسماعیل هنیه تیره چهارشنبه په پلازمینه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفدی په یو ناڅاپي سفر پرون یکشنبه په منځني ختیځ کې د مخ پر زیاتېدونکي کړکېچ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. د فلسطین سماوال جزیره خبري اژانسونو د صفدی په حواله ویلي د اسرائیلو لخوا ایران ته کوم پیغام نه دی راوړی، خو په سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت غوښتونکی ده. اردن له اسرائیل سره ښې اړیکې لري. صفدی په تهران کې په خبري کانفرنس کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي باقر کنی تر څنګ ناست و، ویل د سفر موخه په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي په اړه په هغو روښانو خبرو اترو کې ګډون دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په صداقت او شفاف ډول ترسره او اختلافونه راکم کړي. خو صفدی او کنی په تېرو دوو ورځو کې دوه ځلې په ټلیفوني خبرو کې په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه د وژنې او په سیمه کې د بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. ایران ته له 2015 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د اردن د بهرنیو چارو وزیر یو وزیر سفر کوي. دو افغان نجونو یلدس هاشمی او خور فریبا هاشمی پرون یکشنبه د پاریس د المپیک په لوبه کې د بایسکل چلونې په برخه کې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړه. په دغه لوبه کې بایسکل چلونکو 135 کیلومتره واټن ووهه چې فریبا هاشمی په 50 مقام ترلاسه کړ، خو یلدس هاشمی ونه توانېده چې د لوبې له وروستي خط څخه تېره شي. یلدس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د پښې د عضلې د کش کېدو له کبله ونه توانېده چې له خپلو حریفانو سره لوبه وکړي. په دې لوبه کې د پاریس اولمپیک سیالیو په دې لوبو سره د پاریس اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسېده. د سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب درې نجونو او درې هلکانو ګډون کړی و چې ټولې خپلې لوبې د کوم مډال له ګټلو پرته پای ته ورسولې. طالبانو اعلان کړی و چې درې ښځینه افغان لوبغاړي په رسمیت نه پېژني.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونې او مورسته مو هر کله کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوها په کورس زده کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا پوهانو له لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربه پیل کړي او لومړۍ تجربه یې په موږکانو بریالۍ راغلي. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیرونه یې د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتي تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکې هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شوه. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه بې اعتباره اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلق وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راباسي؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ولس سره یو ستره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمني ده ورسره.
دوی تحمل ولري د کونسلي چارې په همغه ترسره کړي تر څو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي. په دې کې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړپوړي افغان ډیپلومات څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري؟ د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلومات وویل چې په منشن کې افغان کونسلګري د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصې اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، له هغوی خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام. د بنو پر لټ خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړی. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلی دی.
افغانستان مونږ نه وای، ایشیا به ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ایشیا به جوړه کوي. افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دننه مونږ خپله جغرافیا لرو. مونږ په افغانیت باندې نن کو نن.
محمود خان اچکزی، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم کې سیاست کوي. دا دی وی کمرې ته نه وځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then, we don't have the reports outside Gwadar. But in Gwadar, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هنیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هنیا ایران پر خرڅ کړ. شنون کې وايي طالبان بل دې پیښې وروسته لا د خپل مشر خوندیتوب ته اندېښمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو او د شان د ایمان زواهری وژل کېدل په کابل کې د دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسی قطر ته سفرونه کوي. همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړپوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده. دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او کونسلګریو د عوایدو یوه فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي. هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو ونه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستونځه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوري دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابله به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یوه برخه کابل ته ورکړي. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یوه سرچینه وایي دوی پیسې او په عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه خونسلي امور کې به البته د سفارتونو او کونسلګریو د عایداتو راپورونه یې غوښتي تر څو معلومه شي دغه سفارتونه عواید چیرته مصرفیږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د کونسلګریو او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې هغه خدمات ارزښت کوي، دغه تل فکر کومه چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اصطلاح پرانستلې ساتلي دي یا خدمات ارزښت کوي، لږه مهم تر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالکو کې اوسېږي، مختلف ستونزې لري او چې ستونزې وکړم د کنسولګرو لاره حل کیږي او زه فکر کوم دا یو ستر خدمت ده چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي ادبا چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي سفارتو لخوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه ترسره کی ترڅو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د په داسې حال کې د چې تیرونی طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او کنسولګریو سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطله وبلله. البته په مونشن، چک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبانو لخوا په با اعتبار اعلان شویو سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاح خاتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوری دولت د سفارتونو او کنسولګریو اتحادیه ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خولې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته کونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړی هلته ځای اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلیګل کېږي. هم ستونزه د همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده، ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود و اوس هغه تفاهم له منځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو طبعا دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو لخوا نه لیږل کېږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزه شته دی. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ کې سم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لټ خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوچستانو د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره یې د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپله د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مه ورانوئ، ریشیا به ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړه کوي. افغانستان هم سمن دی، پاکستان دننه موږ خپله جغرافیه لرو. موږ په افغانیت باندې نن کو نن لر او بر
چې تمام قوم پرست تنظیمونه دي یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم کې سیاست کوي. دا دی ویر کمرې ته نه وځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی،
چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په گوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان پستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي وو، بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د حقونو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شویو غږونو ته دومره درنه سزا ورکول شوې چې په لاریون د پوز او ځواکونو بریدونو کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي، خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د 40,000 پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبانو حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون ښودلې دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و، تر مرګ څو ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه ایرانی حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړی، خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران، خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند برای نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان امنیت کرزی د دغه پیښې غندنه کړې او د تروریستي برید بللی. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړی، خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی دی چې د غزې د بحران په حلولو کې له خپل نفوذ نه کار واخلي. تاریخ سرچینې ازادي راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي، خو د طالبانو ویاند ویلي د رئیس الوزرا مرستیال د هنیه له جنازې سره قطر ته تللی دی. له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیا په نخښه کولی شي، نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو او همدا شان د ایمن الزواهری وژل کېدل په کابل کې له دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یا اماراتو او سعودي ته په سفرونو باندې تللي دي، خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه داعش جنګیالي د افغانستان له زندانو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه داعش جنګیالي له بګرامه تښتېدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میږ دي او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشیان به امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې هم د روان کال د وري په میاشت کې له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قومندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادې خبرداری ورکړه. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د مې په څلورم د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرو خبر ورکړو. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده، وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوهی په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه بر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو کوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټه مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش شر تهدید دی نه شي رد کېدی. منتها دا حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو، شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نو پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي همدا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حال خبرې کړې دي. په ایران کې مشه افغان کډوال هم وایي د قانوني اسناد لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پروسیو کې له دوی سره بد چلن او شته رسیدل دي. له افغان کډوال سره تشدد او زیک چلن وروسته لاغې ډیر شو چې کابل سره جوړان دي د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسوه او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی له سیمه ووزیګنی په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا په انستاګرام او ایکس پانه کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دي. په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او که د حقوقو د وختونو پوښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خوانه کم تلیګل کیږي او کم کې تر هغه پوري چې د لارې کراتنه وانه رسل شي او به په ډلیز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسي یا ترکیه ته ځان ورسي په سرحداتو کې د پولیسو دخوانه د ایرانی پولیسو دخوانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنۍ موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل که د درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړل او د پاریس د المپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویلي. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د منځنۍ لامل طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نخواد بیرغ افغانستان باشه.
من میگم است.
تو میگی است؟ میگم که بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟ طالبان است بیرغ افغانستان از لاویسار قبل دقیق زد. ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس میگم
بیخی زمانت میتیکه است. خیچور حال در افغانستانی بند نیست.
خب نیست دیگه، حال طالبا کنیست دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این همی کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
هیچ
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونه د بحث ته د موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
ملت د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامی امارت غواړي چې عصري علوم ته ترقی ورکړي، ځکه بیا عصري علوم مزمور استاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ استاد څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، الله حاضر قیاس کارخانې جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړوو، چې د ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مرداري لستیانې مرداري نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسي یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پریوشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي. که دې هدف لپاره څوک د شهیدان او که د دې هدف لپاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل شو، مثلا له پنجاب نه رابیل شو زسیره، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که هلته جمهوریت شو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه مو باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودري خبر پوی سولی.
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ ښخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان لامل تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ ښخړل چې د بشري او ولسي فعالانو توند غبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې له ستونزې کړېږي، تازه یې تیره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه میرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه، خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتل یې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستانی فعالانو ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه یې خدمات سم دي، نه یې الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدم ایښودونکي اپولو یولس ماموریت 55مه کلیزه ونمانځله. بلخوا روسیې او چینایي فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون به د شلو کال لپاره وي چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي. په 2018 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 500 کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولولو څخه د استفادې پړاو به ولري. دا په داسې حال کې ده چې چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی، خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساینس پوهانو بیا په لومړي وار له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټیکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبی کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساینس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارده نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ له ازموینې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینی ماشوم چې له ځانه په آنلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې 600 کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم 12 کاله عمر لري او په آنلاین ډول چې 100,000 خلک نندارې ته ورته ناستو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له 4 کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په آنلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور او پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په څیر جوړ کړی او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړ کړی و، خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي، که کله کامیابی لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله نوې کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن ورځ عمران خان هر جمعه د ونی د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره له سید شنواری سره د ازادۍ او ورځ مهیره و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وی، خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رانا اچو لخغلی اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی د 19 کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی ده هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د 19 کلونو ورلډ کپ مې هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې شوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې مې پرفارمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کال زوما مختلف لوبې موږ مختلف ٹی 20 مثال او ون ڈے لسٹ میچونه او فرسٹ کلاس میں موکر لگا ٹائم کی فرسٹ کلاس اگر ٹائم کی آگا ہوتا انٹر کانٹیننٹل کپ ہوتے ہوئے لی نو آگا انٹر کانٹیننٹل کپ میں تقریباً تین شپگ لوگ بھی کری دی نو بیا ون انٹرنیشنل میں کری دی نو ہم داگا طول جریان وہ چھے مادوم ہے کرکٹوں کو سلو سلو داخلی لوگ میں کری دی مثال لیگونا ہو داخلی شپگی دا ملین لیگو نور بازی نور شخصی لیگونا چھے آگا میں داخلی لوگ ہو لی دی نو بس داگا زمان کرکٹ ہولا
افغانستان بہرنی
لوب میں اسکاٹلینڈ کے خلاف شارجہ کے کڑے فور ڈے میچوں میں زمبابوے کے خلاف کری آگا پہ زمبابوے کی اور نور پاکستان کے خلاف میں ہم لوگ بھی کری پاکستانی ٹیم کے خلاف لاہور کے پاکستان یا ملتان اور دے خارون کی منگا سفر اندر لدل نو دہا غلو بھی چھما ملی ٹیم کی کڑے ہو اور بعضی ٹورنامنٹوں نور ہم ہوئے ای سی سی ٹرافیان ہوتے ہوئے لے آگے کی دا کم ٹیموں نے عمان مثال یو ای او دا ٹیموں نے پاگی وقت لوگ دل زمنگ ٹیم ہم پدے ٹورنامنٹوں کے آگے وکیل ہوئے دو پاگی وقت زم ٹیم ایسا ہو ماں اور پدے ای سی سی ٹرافی کے ماں مثال شرکت کھڑے ہو اور بل ٹورنامنٹ پاگی کم شو سنگاپور کے جب ایمرجن آگا وہ ٹورنامنٹ ہو اور دنور ملکوں مثال انڈر 23 سے ٹیموں نے رات لال مثال پاکستان انڈیا ہوتی ٹیم یا زمنگ نیشنل ٹیم ہو نو پاگی کم ولو ویدل ہے ماں افغانستان پر نمائندگی میں ڈیر لوبی کری گئی
ساسو دند اپ لوب ڈالا کے سوا یعنی تاسو توپ وہن کی ہوئی یا بیٹسمن او کا توپ چون کے یا بالر
زخپلا توپ وہن کے ہوما وہ سام مثال توپ وہن کے ہم لوبی کوما نظم پوزیشن سالورم نمبر ہی یعنی بری کا سان چکل آؤٹ کی گی بیاغی نبات سالورم چکل آگی آغاز ماغ پوزیشن اور زکل چھے ٹیم ته هم راغلم د نولس کلنو نو په دې پوزیشن لوبیدم او دا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو ما پوزیشن هم دا سلورم بوم یا په ټینګم ما
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شه د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالوي خو هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلتا چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کوم لیګونو کې تاسو لوبې گئی
انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زاغي
ما ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
بله انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ٹورنامنٹوں نے ما دلتا پریمیر ڈویژن ہم کرا پریمیر ڈویژن اگر کرکٹ ہی چھے ہم ٹاپ کرکٹ چھے دیو ملک کی اگر پریمیر ڈویژن ہی بیا دا پریمیر ڈویژن نا پلیران پکی ہی دا کاؤنٹی میچوں نے شتاس مثال گوری پا دی تلیزن کے ہو یا پا سوشل میڈیا کے نو دا پریمیر ڈویژن نا پلیران پکی ہی بیا اگر ٹورنامنٹ ہو دا نو ما دی ملک کے درے سالو ڈویژن ہم لوگ بولی تھی مثال ڈویژن 3 ڈویژن 2 ڈویژن 1 اور پریمیر ڈویژن میں ہم لوگ بولے اور ہم دا رنگ یکشنبے پورا یا مثال سنڈے کم لیگ کی گلتا زلتا برٹش تامل لیگ ہوتا وہی پاگی کم زلو بے گما اور بعض نور افغانستان افغانی ٹورنمنٹ میں دلتا پاگی کم زلو بے گم اور بس دا کرکٹر چھے ما دلتا کوما ہم دوست فلان لگیا ہے ما
عمر ستا ست سمرہ دائیں
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوران دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زما فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کې زما د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نو بیا د کوي چې مخکې ولو ویګم نو هغه ټول کرکټ د سیولو بده چې چې څه فټ او سی او پرفارمنس دی وی نو ته مخ تلای شي نو ما خپل ته فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس پورې دا پرفارمنس پورې دا چې مته فټنس لمو ته کوي شي مخکله شو مخکې کرکټ وکړي
بیا کار هم کوي کوي واز کرکټ کوي
بل یو نو موږ تاسو دا ری ملکونه کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلی وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کېږي نه نو کار کوم بل یو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کېږي
بل زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو څلور پنځه نه بعد بیا کېږم بیکاره کېږم د دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کېږي نه هو نه نیم بجې بیا زه کوم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه بعد کله فری اوسم زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکوم
نو دا کار خو یوازې داسې یو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بلې و واده مې کړو یو زوی مې ده ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته زما خپل فامیل ته زما خبر کومه نو الحمدلله ټول تر څه دې کوي شم او لګیم رسیږي کوم بله
ملی لوبډل کې لچا چا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملی لوبډل کې لوبيږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې خې بریاوې درلودې لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې او دا کم سکواډ چوز دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتیږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والو
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرې دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته وای اوریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړی دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وو سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین المللي سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی امل ته ما کرکټ شروع کړی او امل ته مې کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره ویلای
درس مې دولسمه پورې د افغانستان دولسم مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایئ او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وایئ د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به وو یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنمنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو کم بم دشل ورځ بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې یعنی دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلری وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو بیا همکاري را سره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهار وم خارج کې به وم په مسابقو کې به وختم نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شکر
بیا دغه همکاري چې دی سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه اسې شخصي ملګرتیا وه او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري مرسته کوله
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم او مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تللی یم بیا هغوی پوهېدل هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو نو هماغه وو چې بیا کومک همکاري کوله نو او هغه د ملک نمائندګۍ لپاره به در کومه کمکاري کوله
مثلا تاسو په یو کال هوټل تعلیمي کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغه سی وي نورې خو رخصتې کې راځي کنه بیا په هغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی که څنګه دغه تجربه اورېدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمېږي
بله وو مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی که نه مکتب لپاره یا درس لپاره نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حاضره به وم بیا به هغه وم بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاتې شو ځکه زیات وخت به نه وم که نه یو دوه میاشتې به یې کومک اثر وکړو مثال سر معلم او استادانو که نه بیا به چې وکتل چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محروم شوم هلته به محروم به ورته ویلی که نه د هغې نه نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیره ویلی وو هغه ځکه چې زه به نه وم زه به غیر حاضر ډېر زیات وم بلې
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده
بلې او بعضې لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو مثال په میاشتې میاشت به غیر حاضر مکتب نه بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفي دا لږ د خندا وړ خبره هم ده خو بیا هم توفي
دا ده د جمهوریت په کلونو کې
بله بله توفي مثال توفي به یې اخیستلې وو استادانو سر معلم ته بیا به هغوی سره کومک کولو بله
ها تاسو هم توفه چا ته ورکړې که نه تاسو هم محرومیت په ځان ومانه
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلې
اوس څنګه کیسه ده اوس خو هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب او دومره معلومات نه لرم مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومکونه شته ورځ نشته پلیران ته زه خپل اوس دلته یم دومره معلومات باریکي نه لرم
ښه دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې اوریاخیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ
بله نو دومره ده چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي دلته لرو ځوانان ډېر زیات با استعداد دي هلته زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل ډېر به ول هغوی ته به موقع میلاو نه شوه بیا به هغوی څه وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړو استعداد زمون وطن کې ډیر زیات د اوسم ډیر زیات لوغاری دي پیسېدار ځوان ځوان لوغاری دي هغه ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دی ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل د انګلند کې چې لوبېږم دلته دی کرکټ چې بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې ورته وي یا پچ دا لږ سخت دی نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای آسان دی دلته سخت دی نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیٹسمین پر ذکر سختی چلتا باران نہ زیادتی تھی ملکوں کے کل باران کی بیا پچ خشتی مثال کی دا مشکل بیٹسمین پر بال سوئنگ کی یعنی بیٹنگ مشکلی خو استعداد نسبت دی جسم ما کرکٹوں کو سم چلتا اولو بے دما مختلف کلبوں کے خلاف اولو بے دما پدم وطن کے استعداد دیر زیادہ خو چلتا سہولیات پلیئران تا مہیا ہوئی الکان سپورٹ سی الکان کا موقع ورکړل شي چې هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د امر مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بل توپیر خو ډیر ده ځکه دې ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیڈمیاں ډیر دیل دا گراؤنڈ ډیر زیات دی گراؤنڈ ٹرف ډیر دی دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي دا انٹرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال گراؤنڈونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف گراؤنڈونه جوړ دي خو نسبت اغیزی دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلون کې لپاره استاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګې ما کرکټ کې لګې ما زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبې دلای ما تیر کال زه تلو ما مثال استرالیا ته تلو ما تم د لوبې دلای ما او دی لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا تم تل احمد 2023 کې یو سو په نوته ټورنمنټ یو هغه کې مطلب ویل ما او په دوبای کې مختلف لیګونو کې ویل ما نو فل ال خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما نو فل ال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکټ هم راښته آیسته سوالم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وځم مخې وسمه د کوچون د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج چې د کوچینګ کوم دا غي په بم لرم او فلوس نو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو هم دې په دې ټول باندې وختم بل
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچې ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې سمه تجربه لري ته څنګه مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اتا سیوی کې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکړي او یا چاته چې ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مغه کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکړي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا مغه مطابق باندې ته د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډال اسرائیل یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو قسم را مونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ځوان نو کو بیا هم خپل وطن څخه خبرګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې مونږ لرو او کم کرکټ هم چې کړه دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غوړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومکو کما نو اتمن زړه می غوړي چې په آینده کې لاړ شم ولته کوچینګ کوم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه راځوي د دې ورته لري چې پراتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل اسپروړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي.
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې د پخوان ډېر خښوې ده، مثال البته 2D کرکټ کې 3D کرکټ کې دا د ټورنمنټونو دي، داخلي ټورنمنټونو دي، مثال د نوې ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي او ملک پسا ته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي وته وي، هغه هم دا سې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې یو تا قائد اعظم ټرافي وته وي، دا سې نور ټرافيانی دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دې نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم، شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 ورځې دی، شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه تیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږی د شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړی ولته، نو دا شپږی د ډیر ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی، هماغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوست نه، بوست زونه هغې نه راشد خان لوبېدلی، نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی. نو کول داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته اروپا جنو، زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه ښه شوی ده خو نور هم باید ښه شي، څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي، او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دې باید زیات کړي. د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حداقل یو لس فرسټ کلاس وکړي، نو او فلال میچونه ډېر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دینه باید زیات ملاوي شي، نو دا ډېر مهمه دی. همدارنګه جو لیستې میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه کېږي لیستې، نو چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټ نه شي کولای شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجینګ مګر ټیمون لپاره څه کوي چې لوبغاړي ډیر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو خپل کړم، درې ور فارمټ خوښيږي او درې ور فارمټ کې لوبم کوي شوما، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغې ورځ په هغې میچ کې معلومیږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو. په اخره کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لاره دي اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو چې کوم ژوند کې خبر راځي، اغه مونږ کولی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو. نو ته دا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي، خپل مور او پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام ټول یو ځوان ته.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلما په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل خدای پمنی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ